یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوي او حکومت د خبرو د پایل په وړاندې په خپل مخ کې کوم خند نه ویني، خو خبرې چرته ځنډېدلې. دا مسله به په دې خبرونه کې څېړو. نور رپورټونه به هم لرو خو پایل له خبرونو کوو. عصمت ساروان سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د قواو مرکزی قمندان وایي طالبان لا هم له القاعده سره په څرګند ډول اړیکې لري. ترکمنستان وایي چالک هولډینګ کمپنۍ افغانستان او پاکستان ته د ترکمنستان برېښنا رسوي او ایران په هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د قواو د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکینزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخنی ولې ده. د وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې پرون چهارشنبه پر امنیتي پوستو برید وکړي. د خبرپاڼې په دوام کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د کمانډو په مرسته حمله کوونکي طالبان وځپل چې په لړ کې شپږ طالبان ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. چالک هولډینګ کمپنۍ به د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژه جوړه کړي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس نن په یو راپور کې ویلي د دې هیواد ولسمشر قربان قولي بردي محمدوف د چالک هولډینګ کمپنۍ له مشر احمد چالک سره د ټي ای پی یا د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا پروژې د عملي کېدو په چارو کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د ترکمنستان د انرژي وزارت وایي په دې هم غور روان دی چې د ترکمنستان برېښنا د افغانستان له لارې تاجکستان او هندوستان ته صادره شي. ترکمنستان په پام کې لري چې تر 2030 میلادي کال پورې 15 میلیون او 1500 میلیارد کیلو وات ساعت برېښنا تولید کړي. د کرکټ د شپږیزي غوره لیګ سیالیو په دوام کې دا شیبه سپین غرز مریان له بوس ساتونکو سره مخامخ دي. دا د شپږیزي غوره لیګ چې روانونه پیل شو اتمه سیالي ده. پرون د بندي امیر شمارانو د امون هنګانو ته په وو ویکټونو ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې سبا نهم سیالي د کابل بازانو او امون هنګانو ترمنځ وشي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنۍ درې ورځنۍ سمندري مانوره پیل کړه. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري، هوایی او مځکني ځواکونو جزء تامونه په دې مانورې کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټو الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. د دې مانورې چې ذوالفقار نهنوي نومیږي قمندان امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل د مانورې هدف د بهرنیو ګواښونو او احتمالي یرغل په وړاندې د چمتووالي زیاتېدا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډېر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي. پامپیو دغه څرګندونې پرون له یوې راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویویل چې په نړۍ کې خلک دغه ډول فعالیتونه لکه څنګه چې دي څاري. هغه زیاته کړه کله چې دوی ګوري یو مخالف مسموم کیږي د دوی زړه ته لویږي چې دا به شاید د جګپوړو روسي چارواکو کار وي. پامپیو زیاته کړه د ده په باور دا د روسیې د خلکو لپاره ښه خبره نه ده. د ناوالنی ټیم د هغه پلویان او نور په دې باور دي چې روسي چارواکو په دې پیښې کې لاس درلود. کرملین په کراتو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د ولسمشر په خوانې مرستيال او د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سیال جو بایدن وای ترامپ تیر ژمی په خصوصي ډول د کورونا وایرس جی جی بللی و خو په عام محضر کې ویلی و چې کورونا وایرس تر انفلوئنزا ډیر بد نه دی چې د ده په وینا دا د امریکا د ولس له ژوند او مرګ سره خیانت دی. بایدن پرون په میشیګان کې یوې کمپاینی غونډې ته وویل ترامپ دی پوه چې دغه وایرس جدي دی خو په قصدي ډول کم اهمیت ښودلی و. بایدن دغه څرګندونې د ترامپ هغو ثبت شویو څرګندونو ته په اشاره وکړې چې وایي په قصدي توګه یې د کورونا وایرس ګواښ ځکه کم بللی و چې د ویرې مخه ونیسي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې د مارچ په 19مه ثبت شوې وویل د تل دا غوښتل چې دغه خطر کم وشي. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلامیې پر اساس شوی چې د می په 9مه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې. د دغه اقدام له مخې امنیتي خطرونو ته په پام چینایي محصلانو او څیړونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې متحدو ایالاتونو ته داخل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واورې چې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوایی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوې دي. خغلی دانش پر طالبانو غږ وکړ چې خپل مسؤلیت درک کړي.
روان دي کې امروز برای تحقق سول آغاز شده. واقعا میدانیم ما شما که
د خغلی دانش بشپړه څرګندونه یو همدارنګه دا چې د سولې په وړاندې واقعي خندونه څه شي دي. اول سره د دې چې دواړه خواوې ژمنې کوي چې خبرې په نږدې راتلونکي کې پیلېږي، تر اوسه پورې د خبرو پایل ته نه دي چمتو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې دي. همدارنګه په دې خبرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. له موږ سره اوسئ. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانشوی د سولې د خبرو د پایل لپاره ټول خندونه لري شوی. خغلی دانش پر طالبانو غږ کړی چې خپل مسؤلیت درک کړي او رښتیا هم د سولې لپاره ژمن شي او مذاکراتو ته چمتو شي. د ولسمشر دویم رسیال داسې مهال طالبانو د خبرو میز ته د حاضرېدو غوښتنه کوي چې دې ډلې ویلي لا هم ټول زندانیان آزاد نه دي او تر هغه چې دا بهیر بشپړ شوی نه وي دوی به خبرې پایل نه کړي. په کابل کې زما همکار امید زهیرمل موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دي. زهیرمل، د خغلی دانش د خبرو جزئیات ولتا سو اورو.
د ولسمشر دویم رسیال وویل چې د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتلا د افغانانو هیلمندي ډیره شوې ده او ټول هغه خندونه چې وړاندې د دې بهیر پر وړاندې پراته وو هغه حکومت لري کړی دي. که څه هم خغلی دانش د دې خندونو په اړه ونه ویل چې کوم خو ښکاره د افغانستان حکومت تر اوسه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالبانو یو شمیر شرطونه منلي دي چې یو هم د 15,000 طالب بندیانو ازادي وه. سرور دانش چې نن آن صاحب پاکې هوا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې خبرې کولې وویل چې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ورتر غاړه ده چې باید صادقانه عمل وکړي.
روان دي کې امروز برای تحقق صلح آغاز شده.
هغه بهیر چې نن سبا د سولې د راتلو لپاره پیل شوی د ټولو افغانانو اجماع غوښتنه ده. د افغانستان دولت هم له ټولو امکاناتو په ګټه له دې بهیر ملاتړ وکړ او د باور جوړونې لپاره ټول خنډونه لرې شوي دي. اوس د طالبانو هغو ډلو وار دی چې د سولې مقابل دي او باید خپل مسؤلیت درک کړي. که په خپلو ادعاو کې رښتینی وي باید ډېر ژر خبرو ته حاضر شي. سرور دانش دا هم ویل چې افغانستان یوې باعزت او تلپاتې سولې ته اړتیا لري، داسې سوله چې ټول افغانان پکې ګډ ژوند وکړي. ښاغلی دانش، آن صاحب داسې مهال دا څرګندونې کوي چې حکومت د ولسمشر پر لومړي مرستیال په برید کې کارول شوي چې اودیدونکي مواد هغو موادو سره ورته وبلل چې وړاندې حقاني شبکې په کابل او نورو سیمو کې ترې د چاودنو پر مهال باندې ګټه اخیستې. د حکومت یو شمېر چارواکو آن دا کار د طالبانو بللی دی، خو طالبانو دا عمل بیا رد کړی.
دی سولی دی خبرو دی پایل پاړه ل تیر دو نیونه دواړه لوري ډیر فعال ښکاری، بندیان خوش شول او تیر هفته دی قطر ته دی افغان مرکچی پلاوی دی سفر پاړه نن او سبا ویل کیدل، خو داسې ښکاري چې دغه مرکچی پلاوی تر اوسه پورې هم قطر ته نه دی تللی. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان حکومت وایي دوی مذاکراتو ته بشپړ چمتون دي او هغه مرکچی پلاوی چې دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکلی نږدې دوه اونۍ کېږي چې د خبرو پیل ته منتظر ناست دي، مګر دا پلاوی لا تر اوسه هم په افغانستان کې دی او دوهې ته یې سفر نه دی کړی. طالبانو بیا د خبرو د ځنډ دلیل د خپلو یو شمېر بندیانو نه ازادي بللې ده او تازه دې ډلې ویلي دي چې 15 بندیان د دوی له حکومت سره لا هم بند پاتې دي. البته دا 15 بندیان آن صاحب د هغو کسانو له ډلې چې نوملړی طالبانو د افغانستان حکومت ته سپارلی، خو حکومت وایي هغه بندیان ټول دوی خوشی کړي چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده. په یو شمېر نورو مسایلو باندې هم اختلاف شته دی آن صاحب، چې هغه تشریفات دي، د اجنډا موضوعات دي او د دواړو لوریو ترمنځ تقریبا دغه د اختلاف عمده ټکي هم همدغه بلل کېږي، خو رسما نه حکومت او نه هم طالبانو د دې مسایلو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی دی.
ډیره زیاته مننه کوم. امید زهیرمل و چې له کابل یې د سولې د خبرو د پایل په اړه د وروستیو پرمختګونو حال راکوه. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش یوار بیا ویلي چې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې د دوی لخوا ټول خنډونه لرې شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صفه وړاندې کوي.
د کامیر هوایی شرکت د عربي متحده اماراتو د بندیزونو له لیست څخه لرې شو. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې مشر قاسم وفایی زاده په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې کامیر شرکت تر دې وروسته کولی شي چې دوبۍ او نورو عربي متحده اماراتو ښارونو ته پروازونه وکړي. نوموړي وویل چې د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره له دې پریکړې هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې تر دې وروسته د لا نورو همکاریو زمینه برابره شي. کامیر شرکت له 2014 میلادي کال راهیسې د پروازونو د نه خوندیتوب له کبله د متحده اماراتو په تور لیست کې و. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي په دې هیواد کې نږدې 60% صنعتي فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فابریکو کارونه له ګمرکونو د قاچاق، ناامنیو او برېښنا د پرچاویو له امله د سقوط له ګواښ سره مخ دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمنۍ دي چې د هیواد له اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي، نو حکومت باید دغه شتمنۍ خوندي کړي. دا مال په افغانستان کې 15,000 فابریکې دي چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندی روپی 1,000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی روپی 1,450 افغانۍ.
د دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل نه جی صافي درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټوډیو ته وکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې. د دې وزارت ویاندې پرون ویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بیان له مخې شوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شو. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او څېړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د می د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو کسانو شمیر اعلان کوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یو برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 310,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څېړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا ویروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څېړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څېړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څېړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په مداره پر چین تور پورې کوي چې هڅه کوي چې هغه څېړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوې دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یوه اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ سړول دی. د آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کونړ کې خلک د وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو شکایت کوي. خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ راخلو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بلدی وروسته د کابل او ډیلی ترمنځ په اونۍ کې والوتنه ترسره کیږي. د دې ادارې ویان نعیم صالحي ازادي راډیو ته ویلي د هغې هوکړې له مخې چې د افغانستان او هند ترمنځ شوې د دې وضعیت ترخه کېدو به الوتنې محدودې وي او یوازې سوداګر، ناروغان او هغه کسان چې تجارتي پاسپورټونه لري کولی شي له ډیلي کابل او یا هم له کابل ډیلي ته سفر وکړي.
افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحي ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازها به شکل عادی آغاز نمیشه بلکه پروازها به صورت
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګ هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغو پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې
وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په 14مه د کابل دهلی ترمنځ د آریانا افغان او ایئر انډیا دوړخیز سفرونه پیلېږي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کورونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته یې هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د کونړ اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې چیرې بریدونه او جګړې همداسې دوام وکړي، نو کیدای شي په کونړ کې په ورستیو کې راغلې نسبي امنیت او آرامي ګډوډ شي او خلک لا لنورو ستونزو سره مخ شي. دا دې موضوع تفصیل به له کونړ څخه درهلان وري په ریپورت کې واورو.
لطیف الله د کونړ مرکز سدآباد اوسیدونکي دی. د خپل کشر رور صفی الله قبر خوا کې غلې ناستې او خاورو کې ګوتې وهي. لطیف الله وایي ورور یې 22 کلن او محلي اردو کې سرتیری وو، چې دوه اونۍ وړاندې د غټپور ولسوالۍ په قمچې کې وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی.
بریدونه بېخي زیات شوي دي روزانه په جنگ. زما ورور محلي اردو کې په جنگ په شهادت رسېدلی دی. غربت دی، بیکاري ده او خپل وطن لپاره خدمت دی. دا چې په شهادت باندې ورسېدم په دغه شپه مو ته پاکټې شو ایسته بس پاتې شل. هیله مې دا ده چې سوله وکړي او ټول ورونه ورونهستو یو بل ته تن کړو.
د لطیف الله په څیر زیاتې کورنۍ شته چې په نږدې 3 اونیو کې په کونړ کې په جنگونو کې خپل خپلوان وژل شوي او د غم په ټغر ناستې دي. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس جمال الدین سیار له همدې
بیگا شپه خپل زما یو وراره زاهد الله په نامه په ننګلام کې شهید شوی دی، چې نن 3 بجې جنازه ده. او داسې هم روز مره جنازې په 13-14 ورځو کې په سرکانو ولسوالۍ کې شهیدان ناړۍ کې غازی آباد کې ده. ټول داسې دي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه حالاتو تکلک جواب ووایي او لسونه وخت دیو تر شا ولاړ دي تر څو کونړ بیا هغه حالات ته لاړ نشي لکه څو کلونه مخکې چې تلو.
د کونړ ګڼ اوسیدونکي وایي په 13-14 کالو کې یې په ولایت کې امنیتي حالات ښه شوي وو. دوی کولی شول چې زیاتو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي، خو له 13-14 میاشتو چې ګوري وسلوالو مخالفینو یې په ولایت کې خوځښتونه او بریدونه زیات کړي دي. د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي مسرور:
دوه درې میاشتې کېږي جنګ لا زور اخیستی دی او که چېرته زموږ دولت لاس په کار نشي نو د کونړ به د نورو ولایتونو په څیر باندې ګډوډ. دوه درې میاشتې مخکې موږ به هغه ولسوالۍ ته تلو چې هغه بنډارونه به کول، اوس خو وګورو موږ هغه ولسوالیو ته تګ نه شو کولی. هغه بې امنه شوي دي او دولت څخه غوښتنه کوو چې دغه د بې امنۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات کړي، خو دوی هم غلي نه دي ناست. د دوی په خبره چې د مخالفینو هر برید په شا تمبولې او ورته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کونړ په مختلفو ولسوالیو باندې تخمینا شپږ اتیا مختلفې حملې کړی دی. په دغه یو میاشت په جریان کې تقریبا 15 نه زیات دشمن تلف شوی دی او 140 نفر نه زیات زخمیان لري. په متقابل انداز د دشمن کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 نفره موږ شهیدان لرو او 10 نفره موږ زخمیان لرو. د دشمن په انداختونو کې 4 نفره اهلي شهیدان دي او 8 نفره زخمیان دي.
د قومندان په خبره چې په کونړ کې 14 د دولت مخالف وسلوالې ډلې فعال دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد به د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې دومره بریدونو کې د دوی 15 ملګري سطحي ټپیان شوي دي او دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې په داسې حال کې خلک د جګړو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد ګڼو ولایتونو کې حکومت او وسلوال طالبان له یو خوا یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوې کوي او له بل لوري دواړه خواوې بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د چمتووالي خبرې کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې خبرونه تاسو نن اوریدلی شئ له ماسپخین له 2 بجو نه تر 4 بجو پورې. وړاندې په خبرونو کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو، همدارنګه د مخکښو ښځو ونیس پروګرام او د خبرونو سرټکی هم لرو. خو تر هغې مخکې راځئ چې د ټیکنالوژۍ نړۍ ته لاړ شو. عصمت ساروان مو د یو داسې غوږۍ یا هیډفون نه خبرېږي چې که په غوږ یې کېږدئ د خپل شاوخوا شور او غلمغال نه اورئ.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبور شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټیکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپېریال کې د خلکو پکارېږي. د دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کاروونکی په شور ماشور کې له مزاحمو غږونو بېغمه کوي. کار په آرام او له شور ماشوره په لرې ځای کې ښه کېږي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډېرې خبرې کوي یا نور شور ماشور وي شاید تمرکز ونه کړی شئ. پریمر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت ښه دی، بلکې د شاوخوا مزاحم غږونه نه پرېږدي چې کاروونکی یې واوري. دا هیډفون ځانګړې ټیکنالوژي لري چې د ویډیوي کنفرانسونو یا د زوم د کارولو په مهال د کاروونکي غږ مقابل لوري ته واضح رسوي او له بلې خوا د هغه ځای په شاوخوا کې چې کاروونکی ناست دی غږ نه انتقالیږي. دا هیډفون د بلوتوت له لارې له مختلفو وسیلو سره وصل کېدای شي. په هر ځل چارج 12 ساعته کار کوي. یو اس بی پورت په بیلابیلو الکترونیکی وسایلو کې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
اعزازیم د وردګ ولایت د جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزاتي دي، یعنې له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزاتي، یعنې له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزاتی معیوبین سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زما غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه مخکې مو چې ویل وړاندې په خبرونو کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي خو تر هغې مخکې عصمت ساروان د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د امریکا د قواو د مرکزی قماندانۍ قماندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره یې اړیکې پرې کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د حملو مخه نیولې ده. چالک هولډینګ کمپنۍ باید د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د برښنا پروژه جوړ کړي. دا خبره د ترکمنستان دولتي خبری آژانس وکړه او ویل چې د دې کمپنۍ مشر د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بردی محمد اوف سره په دې اړه خبرې کړې دي. د کرکټ د شپږیزې غوره لیګ سیالیو په دوام کې سپین غر زمریان له بوس ساتونکو سره نن مخامخ دي. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالنی سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري هوایی او ځکني ځواکونو جزو تامونه په دې درې ورځني مانوره کې چې له اوبتلونو او بی پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې ډیر احتمال شته چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به په مسکو کې د یو جګپوړي چارواکي په امر مسموم شوی وي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخی خزی خبرونه ته خرغلاست ز وګما جوار خیلیما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چي تاسو به هم د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. د تل پتیر بیا هم په خبرونه کې دوه میلمنی لرو، یو ډاکټر نسرین اوریا خیل او بل هم ناجیه منیره اخونزاده ده د خزو فعال. از موږ سره اغلی ډاکټر نسرین اوریا خیل په کرخه ده. اغلی اوریا خیل خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه د تاسو له
دعوت.
زه ډیر زیات احترامات او سلامونه تاسو مخترم کارکونو ته د ازادي راډیو همدارنګه خپل هیوادوالو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر نسرین اوریا خیل د افغانستان د طبي شورا
ډیر ښه. اغلی اوریا خیل، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا خبرونه ستاسو په تعلیم، تحصیل او فعالیتونو باندې ده. تاسو مهرباني وکړئ د تعلیم د دورې راته ووایاست، څنګه مو پیل کړ او څه خنډونه ستاسو په وړاندې و، که څه هم په ستاسو په وخت کې یا ستاسو په دوران کې شاید خنډونه نه وي. دونه ډیر
ډیره مننه. زه اول خو یو خوشبختی می درلودله چې زه په ډیر روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې وم. هیڅ وخت تحصیل او د انکشاف مورد کې ما ته کوم مانع نه و. همیشه د مور او پلار لخوا ما تشویقېدل چې زه باید زده کړې وکړم او تحصیلات مې خپل جګ بوس. د هغې لپاره دا زموږ یوه خوشبختي وه. او د بلې خوا امنیت ډېر ښه و، هېڅ مشکلات نه و. مونږ په ډېر اسانه توګه کولی شو له کوره پوهنتون ته، مکتب ته، ټولو ځای ته چې غوښتل ډېر په ارامه توګه تلی شو. زخپلا انوای ابتدایی سطح میدی محمود یوتکی مکتب که کنی دی پس دیگه بیا دی گوهری سیداری مکتب کنی دی زکری کنی متوسطه که و بسیلی بیا دی راوی بسی آلی لیسا که میالی زکری کنی دی او بیا بالا بینم دی کابل پانتون تی بی پانتون تا ورغلم اینستیت دولتی که دی کابل پنام دی کانکور لطریقه حالت می پا تکسی زکری کنی او پا مالی زکری کنی فارغ از سملت پانزینه بس دیگه مده مدالی شرف خانی در اغلام آلتمی تخصصی زدکری مکولی که دی پریمر متخصص به صفت لاغ پروگرام تخصص نفارغ از سم البته اغا دیگه نمری چه چاوری وی طول بیرتا دی تخصص دوره که استادان سو چیزه هم بازه جمله که دی استاد به صفتی و نیوله او پس دیگه نه زده را به دلخی دلیسی نه شفخانه رئیس اسو او گردی ملاله شفخانه رئیس اسو مرکسی یادی کار طولانی و چار وزارت تا ما زفستو او از پتی بشورا که من دارنگه ما دیان روختیا پا برخه که مفتری کرده لائه نسان پاکستان او هم دارنگه ما دی نسای ولادی برخه که غیر لتخصصه
فیلوشپ زکری هم کنید. بله ډیر ښه. د پاکستان یادونه مو وکړله اغلی اوریا خیل، څنګه پاکستان ته مو مهاجرت کړی دی؟
ما پاکستان ته بله مهاجرت مې کړی ده او دا مې بیا په هفته کې څو ورځې درس درلود چې زه هلته تلم درس مې ویلي، یعنی مشخص هلته د دې لپاره مشتون نه درلوده، اما پاکستان ته مې مهاجرت کړی د پاکستان کې اوسېدلی یم.
بلې آغلی اوریا خیل، تاسو د طب پوهنځی لوستی دی او د طب په برخه کې فعالیتونه کوئ، دا راته ووایاست چې په سر کې په اولو وختونو کې چې تاسو کله طب انتخاب کړ دا ستاسو خوښه وه که د کورنۍ او د ټولنې هغه ضرورتونه وو؟
نه، دا زما خپله خبره وه. ما ته به تل د کورنۍ مې ویلې چې ته باید یو ځای کې وظیفه واخلې، مثلا ښوونکي اوسېږي یا یو بله وظیفه چې شپه ورځ هغه ونه کې ډېره بېخوبي ونوباسې، ډېر ناراحت ونوسېږي، یو راحت رشته درته تعیین که. اما ما چې داسې فکر کوه، اول مې خپله ډېره شدید علاقه وه چې زه باید ډاکتر هستم، داسي مې چپه نه وهم، او بل دا ډېر یو ښه خدمت زه له دې طریقې کوی سم. نو د هغې دپاره متاسفانه وایم یا خوشبختانه وایم د فامیل مغایر انتخاب مې وکړ، یعنی د هغوی خواسته نه وه، ولې ما انتخاب وکړ ځکه چې هم مې د استعداد له نظره توانایي درلوده، په مکتب کښې مې ډېر ښه ګرید درلوده، او له بلې خوا نه علاقه مې درلوده چې خلکو سره کار وکړم. او ډېر زیات وخت کې به چې ما خپله مور ځینې وخت ما مور به د نسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه کوله، زه وړوکې زه به ځان سره بولم، نو ما به ویلې چې کاشکې زه هم د نسایي ولادي ډاکتر هستم چې دغه مور ورته مې خلک ما ته راسي او زه یې تداوي کړم. او زه له خدای نه شپاسګزاره یم چې هغې ارزو ته یې ورسوم.
بله، تاسو د خلکو د تداوی هیله درلودله او تاسو اوس خپلې هیلې ته رسېدلې یاستئ، دا راته لږ ووایاست چې تاسو خلک په خپلې شخصي معاینه خانه کې هم تداوي کړي؟
بالکل، خوشبختانه هم په دولتي سکتور کې مې ډېر زیات کار کړی ده، هم مې په شخصي معاینه خانه کې همدا اوس هم زه خپل فعالیتونه لرم، خلکو سره ارتباط لرم. دا اوس شاید ډېر خلک د ماغږ له ولایاتو له مرکزه واوري، زه ډېر زیات مریضان لرم او زه ډېر ویاړ لرم چې د خپل د ملت په خدمت کې.
بله، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. اغلی ناجیه منیر اخونزاده، خبرونې ته ښه راغلست.
مننه، ژوند اوسه. ناجیه منیر اخونزاده.
ډیر ښه. اغلی اخونزاده، لږ غوندې که نور هم د ځان په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي لا به ښه وي.
مننه ډېر زیات د سلامونو نیکو هیلو په وړاندې کولو سره. زما نوم ناجیه منیر اخونزاده یم، د ننګرهار ولایت دلبک څخه لیسانس مې د شریعت پوهنځي نه دی، ماسټري د نړیوال او پرتلیز قوانین کې د امریکې نه مې ترلاسه کړی د آزاد اسکالرشپ د لارې نه، هغې نه هغې مې امتحان ورکړی و، کامیاب شوم، لاړم ورته. او د شریعت پوهنځي نه چې فارغ شوم تقریبا یو کال افتخاری په ننګرهار پوهنتون کې شریعت پوهنځي کې هم تدریس مې کړې، ځکه چې په قدر کې فارغ شو ما هم اول نمره، او په زمن کې تقریبا شپاړس کال کېږي، شپاړس کال څخه کم زیات چې د ملګرو ملتونو مختلف ادارو سره په مختلف برخو کې د قانون حاکمیت، سیاسي چارې، د بشري حقوقو برخه کې ښه حکومتولۍ، همدارنګه د سولې په برخه کې د مختلف برخو کې مې دندې اجرا کړې.
بله ډیر ښه. زموږ اوریدونکي به له تاسې نه نورې پوښتنې هم ولري، خو زه به د لومړۍ پوښتنې په توګه له تاسې نه دا وپوښتم چې لومړنۍ زده کړې، متوسطه زده کړې او په پایله کې لوړې زده کړې مو، که څه هم تاسې د امریکې هیواد یادونه وکړله، خو په خپل هیواد کې مو کومې زده کړې کړې دي او ګاونډي هیواد ته پاکستان ته مهاجر شوي یاستئ؟
بله، کله چې هغه د پاکستان ته دوه ځلې مهاجر شوي، یو ځل د کله چې شوروویان روسان په افغانستان کې راغلل مونږ مهاجر شو، په هغه وخت کې زه تولد شوی نه وم، خو بیا بېرته افغانستان چې آزاد شو رالو، بیا طالبان په وخت کې مونږ لاړو، چې هغه وخت کې زه تقریبا دریم څلورم صنف کې وم، پاکستان ته لاړو، بیا هلته ما تقریبا د لسم صنف پورې مې هلته پاکستان کې مهاجر مکتب کې وه، او بیا رالمه دلته ننګرهار کې د بی بی زینب لیسې نه فارغه شوی یم. خو د دې په زمن کې چې ما هلته پاکستان کې د مهاجر مکتب هغه کړی، یو کالج و د اکنامک اینډ ادمنسټریشن، د اداري او اداره او اقتصاد برخې یو کال ډپلوم هغې کې مې واخیستی. بیا چې دلته رالمه ننګرهار ته، دلته مې مخکې دې نه چې د کانکور ازموینه ورکړم او دنده مې واخیست د آی سي دفتر په نامه، یو دفتر و چې هلته پرسپشنسټ هغه مې کار کوو. بیا هغې نه رالمه یونما ته د ریډیو اپریټر په صفت مې کار کوو، بیا خپله د اداري او مالي څانګې ته رالم وروسته د دوه کالونه، بیا اداري او مالي څانګې کې دا وخت شو، بیا ما کانکور امتحان ورکو، بیا شریعت پوهنځي ته هغه شومه، بریالي شومه. شریعت پوهنځي مې په جریان د وظیفه کې هغه کړی چې دا هغه وخت و چې بیا بېرته اداري او مالي نه بشري حقوقو څانګې ته هغه شومه، ترقی مې وکړو په اساس د هغه ظرفیتو کاري او هغه چې مې درلو او بس موجود مخکې لاړم. نو بیا 2009 کال کې زه د ننګرهار پوهنتون شریعت پوهنځي نه هغه شومه، فارغ شومه. بیا یو کال مې تقریبا افتخاري درس ورکو هم د عمل ته په شریعت پوهنځي کې، بیا 2010 کال کې لاړم کابل ته، هلته مې وزارت عدلیه کې د بشري حقونو څانګه نوې جوړېده، نو اولین سټاف وم چې هلته زه استخدام شوم، او زما دنده همدا وه چې دفتر باید جوړ شي او په پښو ولاړ شي. د هغې دفتر معاون او سرپرست وم، تقریبا هغه بخش جوړ شو، فعال شو، د دولت په ساختار کې شامل شو، اوس یې لږ هم فعالیت کوي. بیا 2012 کال کې ما همدا اسکالرشپ نه خبر شوم، د هغه په نام وو چې دا د پی 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 ورته ویل چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ فار جسټس ریفارم ان افغانستان، د عدلي او قضایي ارګانونو د اصلاحات لپاره دوی داسې یو اسکالرشپ هغه کړی و، د هغه فارغین د شریعت او د حقوق نه په افغانستان کې، چې هغې نه زه خبر شوم. بیا ورته اپلای وکړو، بیا رانه امتحان واخیست امریکې په سفارت کې، انټرویو رانه واخیست، بریالي شومه، لاړم دغه دپاره ماسټري دپاره امریکې ته، چپمن یونیورسټي نه، او ماسټري نه تقریبا د شپږ نوي فیصد نه پورته زما نمرې دي، هلته هم مې ډېر هلې ځلې کول، ډېر هڅه مې کول هم په خپل درسي هغه کې، او هم دا چې د یو افغان محصل وم هلته، او په هغه پوهنتون کې د چپمن په نامه وو چې ما نه مخکې هم یو انجلۍ د وزارت خارجي نه تله وه، هلته خپل مستري کړی وو. خو زه چې لاړم ما ډېر یعنی هڅه وکړو چې د یو باقي یو افغان استعداد او ظرفیت هلته وښیم، او هم داسې و چې کله مونږ فارغېدو مونږ ټول محصلین نه خارجي محصلین چې دا خبر و چې زموږ منځ نه یو کس انتخاب شي چې د فراغت غونډه کې چې تقریبا د 2000 کسان نه زیات خلک پکې ګډون کړی و هلته خبرې وکړي د محصلینو په استازیتوب باندې. بیا مونږ نه غوښتنه وشوه چې تاسې خپل مقالې ولیکئ او آنلاین سیستم ورته جوړ شوی و هلته واچوئ. بیا هغې ته رایګیري وشو بدون دې نه چې د چا نوم پکې. نو کله چې رایګیري وشو زما مقاله پکې انتخاب شو. زه د دوی په استازیتوب انتخاب شوم چې پر هغه غونډه کې هغه وکړم خبرې وکړم. بیا چې کله دغه پر هغه غونډه کې مې هغه وکړو خبرې وکړو سپیج نه ښکته شوم. واقعا یعنی خلک ډېر خوشحال شو. یعنی کوم ښځینه ګډون کوونکي چې هلته ټول په غېږ کې ونیولم تاته وویل چې نن تا د افغانستان نه موږ ته یا د یو افغان ښځې بل څېره راته وښوده. څه چې موږ میډیا کې ګورو نن تاسو مو لیدلی واقعا موږ خوشحال شو. داسې افغان ښځې مېرمنې هم شته دي. یعنی دا زما د پاره ویاړو عمل ته په سټیج کې مې غږ وکړو. دوی یو ځای درلود چې د ټول ممالکو بیرغونه هلته و. کوم ممالک نه چې هلته محصلین په هغې کې سترت ویل او په دغه پوهنتون کې. نو بیا ما دوی نه غوښتنه وکړو چې اوس خو د افغانستان هم دلته کس راغی هغې وکړو نو تاسو دا د افغانستان بیرغ هم باید په دغه هغه کې ولګوئ اوس په دغه جام کې. نو دې نه هغې نه وروسته هغه پر هغه غوندې نه وروسته بیا ډېر د تلویزیون چې د افغانستان هغه مخکې وړو او ریډیو باندې را سره ډېر مصاحبې وکولې. یعنی واقعا د دې په ځمن کې چې زه یو محصل وم ما ډېر خپل هغه اجتماعي فعالیتونه لکه د بېلګې په توګه په خپله پوهنتون کې د دې لپاره مې دا خوایي وکړو چې یو ځای مشخص چې د محصلینو دپاره د مسلمان محصلین چې هلته و د مونځ او د هغه دپاره چې یو ځای نو بیا هغې یو ځای مشخص شو. هلته مونږ دپاره چې کله مانځه وخت کوو هلته به تلو خپل هغه به هم کوو. نو دغسې فعالیتونه مې د دې تر څنګ چې ما خپل هغه محصلي هغه ادا کول هغه اجتماعي فعالیتونه مې هم هغه کول درلود.
بله ډېر ښه. آغلی اخونزاده ستاسو ملاتړ ستاسو په دغه بریالیتوبونو کې تاسو فکر کوئ چې احساسوي چې د چا لاس به و تر ډیره پوري د خپل ملاتړ راته وایست؟
جبر خیر داسې چې دغه دی تاسو به تر باندې چې په باندې ټولنه کې دی او څه د پاره چې په داسې میدان ته ووځي طبعا هغه شته دي ستونزې شته دي او ستونزې سره مخکې کېږي او دې دپاره صبر او حوصله په کار دی او خپل همت باید له لاسه ورنه کړو. دې دپاره مبارزه وکړو. تاسو ویل چې څوک دی طبعا زه وایم چې زما پلارجان دی چې همیشه زما ملاتړ کړی په دې مسایلو کې باوجود دی چې هغه د ټولنې هغه ناوړه دودونه موجود وو. یعنی زه اولین زمونږ د کورنۍ نه اولین نجلۍ وم چې زه لاړم مسکري دپاره بدون د محرم نه هغه ته چې خپل ماتریال ته وکړم. د دې په څنګ کې چې هلته مثلا په امریکې کې زما کاکا هم اوسېده کله نا کله هغه بل ښار کې وما لیده به. یعنی دا زمونږ هغه دپاره داسې یو هغه و چې څنګه یو نجلۍ لاړ شي ماسټري دپاره بهر ته. خو همیشه هم پلارجان مې مورجان مې دی زما ملاتړ کړی زما کورنۍ علمي کورنۍ دي. خو بیا هم هغه دودونه په هغه کې شته دی. یعنی شاوخوا دی هغه نه داسې نه دی چې زه ستونزې سره مخ شوی نه یم. همیشه مې ورسره مبارزه کړې اول قدم میخی لاره مې خلاصه کړې نورو دپاره. نو چې ما نه وروسته بیا ډېر دي وي ډېر هغه شوي دي. خو هغه خبرې او جنجالونه او مبارزې ما په ځان اخیستی. بیا ما نه وروسته نور اوس فضل د خدای دی هغه نشته مشکل نشته چې دا اوس یو عام خبره ده چې غواړي په هر کې تحصیل وکړي کولی شي چې لاړ شي. نو زما مورجان پلارجان یو زما ملاتړ هغه طبعا دوستان مې چې همیشه تشویقولم په دې باندې لکه زما بعضې همکاران و هغه و. نو هغې نه منله کوم هلته زما امیرین سوپروایزران شو ښه خلک و همیشه یې تشویق کړی یم په دغسې مسایلو کې.
بله
ټولو نه مننه کوم
هیله چې نور هم وړاندې لاړ شو. بله اغلی اوریخیل بیا به هم تاسې ته راشو. کله هم تاسې خپله د طب نه ستومانه شوي یاستئ؟ کله مو داسې پرېکړه کړې ده چې طب پرېږدئ او یوه بله څانګه یوه بله رشته ځان ته غوره کړئ؟
طب یوه رشته ده چې تقریبا په ټولو رشتو کې دخالت لري.
بله
سره له څوک چې په علاقه باندې واقعا خپل لیاقت ډاکټر شي او
لري او خ صداقت به کار او خپل خلکو ته یا انسان ته مجموع کی هغه هیڅ وخت له دې رشتي نه تنګي یا ډیر خوشاله کی ډیر غټ اجر لري که څوک په کې واقعا به صداقت کار وکړي زه غیر لیدي ما په دولتي یا خصوصي سکتور کې په رشته کې کار کړی ده او د پیسو مقابل کې مشاهده کار کړی ولی زه د دماش په تفې سره ژوند او طالبانه کارونه او دې ته په برخه کې نکړي په تاسو د مثال زه د لاسو قانون لپاره د افغان مصري ولادي ډاکټرانو د ټولنې رئیس پاتې شم البته د انتخاباتو له طریقه زه هم د اوس د افغانستان د سرطان سره د مبارزې د بنیاد رئیس یم چې د ټولنې طریقه شم ټول هغه کارونه دي چې بدون د مشارکت کمیټه لپاره کار کوم مندار نه زه د افغان یا افغان فامیلی گایدنس اسوسییشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس هم یا من تو تقریبا 80% کار دی ما ولنتری یا دوتنب کار دی یعنی ما مقابل که ماش نرخشتی او داوست نده و تقریبا 15-20 کال پخات روز مرز دفعالیتون او ملکت نرخستن.
بله بیا با هم راشو آقلی منیره منیره اخونزاده تا آقلی اخونزاده په پا پارلمان کې تاسو ویلې چې د مختلفو لاملونو یو لامل تاسو ویلې چې ناانډولي و تاسو ناکام شولې دا راته وایس چې کله هم چې تاسو ناکام شوي یاستئ د مایوسیت احساس مکړی دی کله مایوس شوي یاستئ کله له یو کار لاس په سر شوي یاست
مننه جبرتن صاحب مخکې هم دې مسلې ته اشاره وکړو یو خدای چې زه نه وایم چې زه ناکام شوم په هر حالت کې مونږ خپل لګه ځکه چې په یو ناکامی کې هم یو لار د بریاي خو مخکې نه زه خپل سلامونه نه کوي له اوریاخل څخه هغه کوم وړاندې کوم بخښنه غواړم چاول پوی نه شو ځکه چې د سرات په نه راته چې د دوی زموږ سره مننه ځکه د دوی هم زموږ ډېر ښه همکار دې پاتې شوې او اوس هم په لنیو په شبکه کې د پګړ سره په دې ګروپ کې د خوږو هغه کار کوي په ملي کچه باندې د خپل د پارلمان لپاره چې ما کوم تصمیم ونیو ان هغه قرباني مور کو صرف د افغانستان د ولس لپاره په داسې حال کې چې ما په خپل ډېر ښه وظیفه درلود یعنی ټول هغه منابع ټول هغه زما یعنی میراته مسایدو آرام جون می درلود اما دا چې ما فکر چې ولس لپاره خدمت کوم د پایت په ځان باندې مشکلات راوړم همدغه علت چې ما ځان نومان کو چې کله د کمپاین په جریان کې هتا یعنی ما ته سوسو ځلې مشکلات تر مخندونو سره مخ شوې ما اته دا چې ما ته یو ورځ مخکې د انتخاباتو نه د میتملین راته ول چې زما دفتر هدف دی زه باید دا ځای پریدم او په دغه حالت کې یعنی ما کار کړی خپل دفتر مې پریښ خپل کورنۍ مې دا غزینه ایستله او تلې د بل ځای نه مغه کړی کار کړی خپل مبارزه م کړی دا چې زه پاتې شم دغه نه علت ما ول چې د خپل فساد او کار کې په دغه سیستم کې فساد موجود و چې کله پاتم شم ما ول چې زه ځان ته ناکام نه وم دې لپاره چې زه وتلم چې زه ولس ته خدمت وکړم دا چې کوم په یو ځای کې مونږ ته پاتې کیږو دا په دې معنی نه چې ناکام شم مونږ خپل هڅې ته دوام ورکوم همدغه علت چې ما خپل باوی دې چې دغه سیستم نه زغ شو مستل شو او ما زه یو آزاد مستقل راغوم منو ماندوم او بیا هم خپل مبارزه ته میدان ورکړو د جرګه کې میکار شروع کړو یعنی افتخاري کار مې شو په دغه سلور میاشت کې چې ما کار وکړم هیڅ مادي او مانوي امتیاز نه درخسته یعنی کته چې وګورئ چې د کسان چې په جرګه کار کړي حتمن یو چې کار مادي نه یې کړي حداقل په حساب دی مانوي د بسنه خاصه سیمونتونه یا بل هغه کړي خو ما صرف د ولس غږ هغه ته پورته کړي د ولس استازي ته مې کړي د ولس لپاره مې کار کړي نو په همدغه هغه چې ما خپل هغه وسله د لاس ورنه کو په دې چې پارلمان کې د جرګې په جریان کې دا هغه وشو چې د زمانو په هغه کې ونه وته په بریالي نوماندانو کې ونه وته خو بیا هم ما هغه جرګې کې خپل کار ته ادامه ورکو هلته مې بیا ځان کاندید کو یعنی تاسو فکر کوئ مخکې دینه چې مرسیالي ته ځان نومان کوم ما د کمیټې ریاست ته ځان کاندید کړو چالت ما سره یو بل ورورم ولاړو هغه ما ته ول چې تیر شو دینه
ما چې ماته ویل چې ځکه چې مونږ دواړه د ننګرهار یو نو هغه نه کېږي. ما ورته وویل چې ولې زه تېر شم، د دې دپاره چې زه یوه ښځه یم تېر شم، ته ولې مانن زما دپاره نه تېرېږي؟ خو هغې هغه مې دامه ورکړو ورته، متاسفانه هغه بریالي شو په هغې کې. تاسو کېنه د دویم هغه و چې کله د مرستیالي هغه وشو چې هلته خلک غږ پورته کړو چې مونږ دغه انتصابي مرستیالان د جرګې نه منو، دلته باید انتخابات وشي. فورمې توضیح شو، فورما مې واخیست، بیا هم دا خلک راته وویل چې مه کوه ګوره، دا دویم ډس ده چې ته خورې او هغه دی نتیجه نه ورکوي. او ما وویل چې نه، زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. هماغه و چې هملته په جرګې په جریان کې مې کمپاین وکول، رایه مې واخیست، مرستیالۍ ته راغلم. اولته مې وشو کولی چې ډېر ښه استازیتوب هم خپل د ولس هم د حساب د ښځو په استازیتوب باندې هلته اوسم، ځکه چې کله مسله د قطعنامه راغی د خلکو د نظریاتو د وړاندیزونو ځای په ځای کول په قطعنامه کې یا د دې غږ رسول په دغه هغه کې مې جنجال هم کړی په خپله ایات رهبري سره، دوی سره چې دغه دغه مسایل د ولس د خوانه راغلی دا باید په قطعنامه کې هغه شي. کله کله داسې به هغه کول دی چې ما نه هغه کوه چې ته ولې دومره هغه سخت نیسي، نه ما چې زه د خلکو په سایتوب راغلی خلکو راته رایه راکړې نو بېرته دغه غږ باید دلته ورسول شي. نو په هېڅ حالت کې ما خپل هغه استقامت صبر حوصله د لاسه نه ده ورکړې، ځکه چې د افغانستان په خپله متاسفانه وایي چې د جنګ میدان دی. نو کله جنګ میدان ته ننوځي دا به نه وایي چې زه هغه یم ناکامېږم یا شکست به منی، که یو لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه، بل لاره بند شو بل لارې نه هڅه وکړه. مقصد هدف دا دی چې ولس لپاره هغه وشي، خدمت وکړي. تاسو وګورئ لکه زه مخکې دی نه چې رومان چې زما کابل کې ډېر ښه هغه و، زه منیجر وم همدا یو این کې. کله چې هغه شوم انتخابات خلاص شو زما بس هلته ډک شوی و، زه مجبوراً بېرته ننګرهار ته راغلم دې لپاره چې تر څو بل بس پیدا شي. او د په داسې حال کې لکه زما کورنۍ هلته هم دی دلته هم دی، اما ما وویل چې نه، دغه فرصت ولې د لاسه ورکړو چې موږ کولی شو چې ولس ته خدمت وکړو، ولس لپاره کار وکړو. نو هغه که هر ځای کې، که په ملي کچه باندې، که په ولایت په کچه باندې، که د ولسوالۍ په کچه یا تا د کلي په کچه یې، په هر کچه یا تا د یو کس لپاره یې، زه د هغې نه درېغ نه کوم، بیا هم مبارزه کوم، بیا هم زه خپل ولس سره یم، دوی سره ولاړ یم، ځکه چې زه دا خپل ځان مکلفیت مسؤلیت بولم.
بله، ډېر ښه. اغلی اوریاخیل، د ښځو د شورا په اړه باندې خبر یاستئ چې د ښځو شورا جوړېدونکې ده جوړېږي، د هغې په اړه باندې خپل نظر راته ووایاست. آیا دغه شورا به د هغو ښځو ستونزې حل کړي چې غږونه یې د کور په چار دیوالۍ کې منحصره دي، نه اورېدل کېږي؟ ستاسی غک پری رازی،
ستاسی دی ما غک لرین؟
بله، ستاسی غک شتا خو دسی پری رازی، فکر کومه چی
زمان جای تا تغییر ورد.
بله،
اوز غک لرین؟
بله، میره بانی.
دی خیز شورا واقعا یو دیر عدین کار و چیز دیر پخوا باید سبای و ولی متاسبانه و زنده ده خود دا یو دیر غک اقدام ده چی من گوه بود خیلن خوشبختانه دا شورا لرو. دا شورا واقعا که ډېره ښه رهبري کوي، دا به د یو ولسوالي او قریې نه هم ښځه خپل غږ پکې لري او د سیاسي سطحې نه هم باید غږ پکې موجود وي. د ښځو مشکلات په هر ساحه کې، په اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي، په سیاسي برخه کې، تعلیمي برخه کې، ټولو کې باید ورسره شریک اوسېږي. زه هیله لرم چې دا شورا ښه رهبري شي او ښه سمت ورکړ شي. زه مطمئنه یم که ښه فعال وظیفه خپل اجرا کړي، ښځو ته به واقعا ډېر مرست مري او د ښځو غږ به ولري.
بله، ځینې ښځې هم په دې باور دي چې که ښځې هر څومره وړتیا او ظرفیت ولري، بیا هم نارینه چارواکي چې د هغې نه جګې دندې لري، د دوی د کار خنډ ګرځي. که تاسې د خپلې دندې راته ووایه، ستاسې په مختلفو ځایونو کې کار کړی دی، کله هم کوم چارواکی ستاسې د اجراعات په اړه باندې په کاري ساحه کې خنډ ګرځېدلی دی؟
دا مطمئنه د ما ته خو کوم څوک خنډ نه ده ګرځېدلی، اما خنډونه ستا د ښځو مقابل کې. ولې ښځې وخت چې مخکې ځي
اول خو څوک چې یو پوسټ کې په افغانستان کې کار کوي اول باید خپل مملکت پیژني، خپل مذهب، خپل کلچر، دا شان ټول باید پوسیټی موږ څنګه کولای شو په ټولنه کې پرمختګ وکړو.
بله ډیره زیاته مننه اله تاسو دواړو اغلونه چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.